هلته ماشومان در سره وي، نو بیا وایي تر تاسو هغه ماشومانو ته ډېر مضر دي، تاسو مېرمنې ته ستاسو فامیل ته وایي تر تاسو ډېر مضر دي. نو د مونږ سپارښتنه ورته دا ده که دوی چېرته غواړي که په واقعي معنا باندې غواړي چې له دغه عمل څخه ځان خلاص کړي، له دې بدبختیو څخه ځان خلاص کړي، نو روژې میاشتې بهترینه میاشت ده، ځکه ډېرس ورځې چې یو څوک یو عمل ونه کړي حتما ضرورا د دوی په خویو خواصو کې تغییرات راځي او له هغه نه لرېوالی غوره کوي.
بله، او که چیرې داسې ونه سي نو واضح خبره ده چې ځان، کورنۍ او ټولنه ټول ستونزو سره مخ کولی سي.
بله بله بله، او ازرار ټولنې ته، خپل کورنۍ ته، اولادو ته، دا ټولې بدې پایلې لري، دا ورسره نښتې دي.
د میدان وردګو اوسیدونکو لیموي هغه ځوانان چې په ښار بازار کې د سړک لغاړې کار کوي، کله یخنی، کله هم ګرمي، او کله خو بیا روژه د لانجو کولو لپاره بهانه ګرځوي. په خبره دوی په وړه خبره هم عکس العمل ښیي.
بیرون د سړک پر سر باندې کار کوي، یا هم ډرایوران، یا هم په کراچۍ پر سر باندې کار کوي، دوی نشي کولی چې هغه خپله غوسه کنټرول کړي. نو دغه سیستم سره رامنځته کېږي چې دوی په غوسه کېږي او لانجې جوړوي او له بل سره. د دې پر ځای باندې چې دوی ته دغه نه خوړلو نه له خوړلو نه څښاک نه منی دي، بلکې د روسیې یو اصل ده هم ده چې دوی خپله ژبه په کنټرول کې وساتي، خپلې سترې په کنټرول کې وساتي، چې نه باید نور روزه لرونکي کسان دوی آزرده کړي. دوی دا فکر کوي چې روزه یو دوی ولی ده، خو ولې نه روزه ټول نیسي. خو د روزې یو مهم اصول هم نه دي چې په خپله په قرآن کې هم ویل شوي دي، احادیثو کې هم راغلي دي، چې نه باید روزه تنه په دې نه کېږي چې نه باید څه وخوري، نه باید څه وچکې او عبادتو کې، بلکې له اصولو نه یو دا هم دي چې زه هم باید تړل شوی وسي، نه باید د یو چا له خولې نه یا هم له زبې نه بل مسلمان آزرده سي. نو ځینې کسان چې دغه اصول په پام کې نه نیسي، ګواکې دوی ته نه د نه خوړلو بندیز لګولی، خو ولې داسې نه ده، هم خپله روزه خرابوي او هم د هغه بل روزه لرونکي روسیې ته سره رسوي. دوی سودا راوړي، هماغه مونږ ورته پخوو، هغوی ناوخته راوړي، ناوخته تیارېږي، هغه لانجې سره جوړېږي، هغه روزه دوی په خندا سره نه سي تېرولی، همېش په لانجو باندې تېرېږي، هم روسماته دوی په لانچه، یا هم پېشلمای دوی په لانچه، یا هم د ورځې په جریان کې دوی لانچې سره کوي. نو خبره ده چې کوم ټایمونه چې دوی ته ښودل کېږي، د کورونا له نورو نه چې په دغه آن ټایم باندې دوی بازار ته لاړ شي، سودا راوړي او پر وخت باندې دیګ وکوي، نو انشاءالله څه مشکلات به نه رامنځته کېږي.
ځوانانو ته څه کول پکار دي؟ دوی هر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې کوم مسؤلیت لري؟ په دې اکله مو د زابل له اوسیدونکي روحلا اوتک سره مرکه کړي. نوموړی وایي
ځوانانو ته پکار ده چې د خپلو کارونو تر څنګ دغه میاشت کې عبادت هم وخت ورکړي، او همدارنګه دغسې کارونو ترسره کړي چې هغه ثواب ولري او په آینده کې زموږ لپاره ګټور تمام شي. ما خپله د روژې مبارک میاشت لپاره مو خپل منظم پلان جوړ کړی ده چې انشاءالله عبادت ته به وخت ورکوو، دغه ترڅنګ به تلاوت ته وخت ورکوو، دغه ترڅنګ به خپلې رسمي چارو ته وخت ورکوو، او د دې ټولو ترڅنګ به بیا د خپلې کورنۍ سره هم همکاري کوو، که د سودا په برخه کې او که همدارنګه د روژه ماته ځینو هغه اړینو توکو برابرولو په برخه کې. نو دغه زموږ هغه ورځنی پلان دی، انشاءالله دغه پلان مطابق به پر مخ ځو.
په یو شمېر سیمو او کورنیو کې د روژې په میاست کې نظر هغو کسانو ته چې دوی ناتوانه وي، سپین سري وي، ځوانان ډېره بې حوصلګي کوي، علت یې تاسو څه ګڼئ؟
یوه خبر دا ده چې په روژه مبارکه میاشت کې که چېرې ځوانان منظم خوب وکړي او هغه روژه مات او پېشلمۍ په منظم وخت باندې وکړي، نو بیا شاید ډېر بې حوصلې نه سي، ځکه روژه مبارکه میاشت کې باید ځوانان ډېر حوصله وکړي، له دغسې کارونو څخه ډډه وکړي چې هغه د دوی د خفګان لامل کېږي، هغه د دوی د ذهني تشویش لامل کېږي. اکثره وخت څوک په ذهني تشویش باندې اخته وي، خفګان باندې اخته وي، دغه کسان نو بیا ډېر خواشینی کېږي. نو ځینې ځوانان د شپې تر ډېره وخته ویښ شي، سبا نه د دوی په غذایي رژیم باندې منفي تاثیر کوي، او وږي یا تږي. ځوانان باید ډېر حوصله وکړي، او په ځانګړې توګه په کورونو کې له مېرمنو سره باید ډېر احتیاط وکړي، ځکه مېرمنې ټوله ورځ د کور په کار کې ستړي، بیا که په دې کې مالګه لږ اضافه یا کم وي، نو ځینې کسان بیا بادر او یکې دغسې الفاظ استعمالوي چې هغه مناسب نه وي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې که ځوانان په روژه مبارکه میاشت کې په کافي اندازه خوب وکړي، کې د خوب تر څنګ روژه ماته پیشنمای او ټاکل شوی وخت سره ترسره کړي. ان شاء الله بیا به دا د دوی د ذهني او همدارنګه د عصبي ناروغیو ځینې کسان وایي چې روژه کې زما اعصاب خرابېږي، نو هغه هسې یو پلمه جوړوي چې د هغه خپل وخت ته پام وکړي. روژه هم د نورو میاشتو په شان همدغسې عادي میاشت ده، نو په دغه میاشت کې نه چا ته عصابي تکلیف ورلویږي، خو که چا په لوی لاس ځان ته نه ور اچوي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې ځوانان په دغه میاشت کې له دغسې کارونو څخه ډډه وکړي چې هغه عباس کارونه بیا به انشاءالله او خپل ښار ته متوجه شي. بیا به نو نه د دوی عصابي مشکل پیدا کېږي، نه به د دوی رواني مشکل پیدا کېږي، او نه به بېځایه غوسه کېږي. یوه خبر دا ده چې زموږ تاسو په هېواد کې په افغانستان کې اوس ډېر خلک ځوانان بېکاره دي، کارونه نه لري یا بې وظیفه شوي دي. دغه بې وظیفېتوب او دغه د پیسو نشتون اقتصادي مشکلات هم یو څه ځوانانو ته دغه رواني او نور نن په دغه یوه میاشت کې احتیاط وکړي. په کور کې په خفګان، په کور کې په جنجال، نه د دوی اقتصاد ښه کېږي، نه اقتصادي حالت ښه کېږي، او نه د دوی په ژوند کې مثبت تغییر راځي. نو ښه خبر دا ده چې یو څه حوصله وکړي، په کار پنځه دقیقې نه د روژه ماتو وخت یا لس دقیقې د روژه ماتو وخت حوصله وکړي، نو دا به یې هم روژه پر ځان ښه تېره کړي. او
بله، له کوره بیرون هم کله ناکله لیدل کېږي چې مثلا له دوکاندار سره، له نانوای سره، له موټروان سره ځوانان په ډېره وړه خبر باندې شخړې کوي، اته تر وهلو رسیږي. تاسو خپل څه لیدل دي په دې اکله؟
شخړې کېږي، کله ناکله جګړې کېږي، خو دغه جګړې چې ډېر موږ شاهدان یو په ښارونو کې به هغه بیروباري ساحو کې ترسره کېږي، یا کله ناکله بیروباري لار باندې، یا کله ناکله دوکاندار سره. دغه یو تاثیر دا ده زموږ په ولایت زابل کې، خو اکثر هغه کسان چې یا سیګریټ څکي، یا نسوار څکي، یا نورې نشې کوي، دغه کسانو باندې دغه روژه ډېر منفي تاثیر کوي، او دغه کسانو وضعیت یو څه کې خرابېږي. او کله ناکله په بازار کې بیروبار زیات وي، یا خلک هغه کم قوانین چې کم ټرافیکي اصول چې دا نه مراتوي، یا لار بنده کړي، یا د موټران په دغسې ځای کې درولي چې هغه د نورو خلکو لار بندې. خو خبر راغلی چې تلوار د هر چا، هر سړی دا کوشش کوي چې وختي ځان ورسوي، او تلوار بیا د ډېرو ستونزو لامل کېږي. که چېرې زموږ غږ ځوانان اوري، زموږ غږ درانه اورېدونکي واوري، زموږ به توصیه دا یې، غوښتنه به مو دا یې چې دوی دې د روژه مات لپاره وختي تدابیر نیسي. هلته نو په دغسې تلوار حالت کې بیا ځینې وخت ټرافیکي پېښې هم رامنځته کېږي چې د خلکو تروایه یو سړی کوشش کوي چې د پل سره واخلي، د ډېر بیروبار څخه ځان وباسي، نو به د جنجال لامل کېږي، او نه به بیا د ډېرو بدو ټرافیکي پېښو لامل کېږي. خبر دا ده چې دا خلک ټول یو دم پر دوکانونو باندې هجوم وړي، یا دوکانونو ته ورځي د سودا لپاره. دغه وخت کې بیا هلته بیروباري، یا نوبت نه مراتېږي، یا دوکاندار هم تلوار. دغه وخت کې کله ناکله بیا دغه شخړې رامنځته کېږي، او د خلکو ترمنځ لفظي او فزیکي شخړې ته لار هواره کېږي. خو خبر دا ده چې که یو څه وختي تر روژه مات نیم ساعت مخکې، یو ساعت مخکې دغه هر څه ترتیب برابر شي، بیا به انشاءالله دغسې د مشکلاتو لامل نه کېږي، نه به د ټرافیکي پېښو مخه لامل کېږي، او نه به بیا د لفظي او فزیکي شخړو لامل کېږي.
بله، دغسې شخړې او جنجالونه د ټولو خلکو ترمنځ په تېره بیا ځوانان چې د روژې په مبارکه میاشت کې بیرون کوي، دا څومره بدې پایلې درلودلی سي؟
منفي تاثیرات بیخي ډېر لري. دغسې مشکلات نو که جنجال وکړي او که شخړه وکړي، دا نه یوازې د دوی پر ذهني حالت باندې بد تاثیر لري، بلکې د دوی پر هغه کورنۍ باندې هم منفي تاثیر لري. بیا نو به جنجال څخه وروسته مقابل شخص یا بندي، یا بل بندي، یا ډېر وخت په دغه شخړو کې یو ډېر خوښ سي په شفخانه کې، هم مالي مصارف ور باندې راځي، هم همدارنګه د بند تر حالته پورې رسېږي. نو که ځوانان یو څه حوصله وکړي، یو څه خبره تېره بیره سره یوسي، لږ خبر د یو بل وزغمي، دغه مشکل به بیا نه وي. خبره دا ده چې ځوانان باید په دغه روژه مبارکه میاشت کې ډېره حوصله وکړي، جنجال که وکړي هم به یې کورنۍ په تشویش کې، هم به دوی په تشویش کې، او هم به یې هغه ټولنه په تشویش کې کړي، خلک هم بیا شنور باندې وایي. فقط یو پنځه دقیقې به د دوی دغه جنجال پنځه دقیقې وروسته بیا پښیماني لري. حتی دغه جنجال کله ناکله په ډېر مالي زیان باندې هم اوړي، کله ناکله ډېر خلک د چاقو څخه استفاده کوي، یا د دغسې وسایلو څخه استفاده کوي، څوک زخمي کېږي یا کې خوږېږي. نو دا بیا د پور خبره ده، او همدارنګه نو دغه د پور خبره چې دغه مالي تاوان شو، که د بند خبره چې د بند خبره شوه، نو که د کورنۍ یو غړی یا مالي تاوان کېږي یا بندي کېږي، هغه ټوله کورنۍ ورسره متضرره کېږي، حتی دوه کورنۍ متضرره کېږي. نو په روژه کې باید ځوانان ډېر فکر وکړي، خپلې کورنۍ او نورې کورنۍ باید په غم کښېننه وي، او شکار ده چې ځوانان یا جګړه کوي، ځوانان یو د بل سره فزیکی برخورد کوي. فقط یو څو د کیاو سلات سره وسی ان شاء الله ورسته بیرته د جنجال او جګړه پښیمانی لري، او بیا بونو د ځوانان ډیر قربان پښیمانی وي.
بله، هغه کسان چې حضور لري که هغه دکاندار وي که نور کسان وي سودا پسې راغلي، که د ځوانانو دا ډول شخړې او جنګ او جنجال ګوري، د هغو په روحیه باندې څومره بد تاثیر کوي؟
بالکل، دوی په روحیه باندې کاملا بد تاثیر کوي. دلته نو ځینې وخت ماشومان هم وي، ځینې وخت ځوانان وي، خو دغه شخړې هغه خلک ډېر کوي چې هغه پوهه نه لري، لوستې کسان نه وي. هغه داسې کسان وي چې ډېر وخت په ښار کې دوی نه وي رالوی شوي، یا له سارا څخه تازه راغلي، یا په ښار کې کم وخت اوسېدو کې. دغه کسان دغه شخړو ته لار هواروي، هغه په بازاري اصولو په ښاري اصولو باندې بلد نه وي. منفي تاثیر ډېر کوي، که څوک جګړه وکړي هم دغه د ښار په ماحول باندې ډېر منفي تاثیر کوي. ټول خلک ورباندې بد وایي چې روژه مبارکه میاشت، حتی ځینو خلکو دا وایي چې روژه یې د ځان لپاره نیولې ده، د الله لپاره دې نیولې. نو پر خلکو باندې باید احسان وانهچول سي، او څوک باید داسې ونه وایي چې ما روژه نیولې ده نو زه کاره خبر کوم، باید وزغمل سي. نو په دغه وخت کې که هر څوک دا فکر وکړي چې دا روژه ما د ځان لپاره نیولې ده، الله لپاره مې نیولې ده، او مفاد ما ته شخصي رشي، بیا انشاءالله څوک جنجال نه کوي. نو ځینې خلک چې بیا جنجال کوي، هغه نو بیا په ټولنه کې ښه نوم نه لري، کوم ډېر کار نه ورسره لري. که دکانداري که جنجالي دکانداري څوک سودا نه ځینې کوي، وایي دا جنجالي د جنجال راسره کوي، ولې وایي خپله روژه او خپله ورځ خرابوم. او که ګراک جنجالي یا دکاندار ورته وایي چې وروره ما ته سودا ته مه راځه، زما پر دکان باندې وایي دا منفي تاثیر کوي چې دلته نن جنجال وسي سبا وایي ما ته څوک نه راځي. نو دغسې تاوانونه ډېر پېښېږي له دغسې جنجالونو څخه، او پر ټولنه باندې منفي تاثیرات ډېر زیات دي. خو اوس ورځ تر بلې دا د ټولنیزو رسنیو په راتګ سره، د ځوانانو په تعلیم سره، هغه ساحو کې چې هغلته څه د پوهې کچه زیاتې، ځوانان یو څه ګرځېدلې، هلته بیا خلک حوصله لري، دوی د کې موټر هم په لاین کې دروي، چا بل تیر سي، یو چا ته په دکان کې هم کوي، څوک سپین ږیری انتظار ورته کوي، وایي ما کو دا سپین ږیری به خپل کار وکړي، که مېرمنه یا هغه ته انتظار کوي. خو دغسې مسایل سوکه سوکه په ټولنه کې د لمنځه تلو په حالت کې دي. خدای دې وکړي چې نور هم له منځه ولاړ شي، او زموږ یو ښه سالمه او باثباته ټولنه ولرو.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې دې موضوع ته اشاره وکړه، خو په آخر کې ځوانانو ته خپل مشوره ولري، تاسو چې دوی د روژې په مبارکه میاشت کې جارو جنجال کوي، هغه په کور دننه وي یا له کوره بهر،
زموږ غوښتنه له ټولو ځوانانو څخه دا ده چې دا روژه مبارکه میاشت چې ده، دا د عبادت، مغفرت او رحمتونو میاشت ده. په دغه میاشت کې باید ډېره حوصله ځوانان وکړي. دا د کال په دولسو میاشتو کې یو ځانګړې میاشت ده. په دغه میاشت کې باید ځوانان حوصله وکړي، او په ځانګړې توګه باید په خپلو کورونو کې ځوانان ډېره حوصله وکړي، له خپلو ماشومانو سره، له خپلو مېرمنو سره، چې دا د ټولنې یو ډېره عاجزه طبقه ده، او د ټولنې هغه ډېره رحم ته ضرورت درلودونکې طبقه ده. په دغو سره باید ډېر احتیاط وکړي. په ښار او ټولنه کې باید ځوانان حوصله وکړي. که یو سپین ږیری کله ناکله یو څه خبره کوي، باید ځوانان ډېره حوصله ورته وکړي. او همدارنګه ځوانان باید د حوصلې سمبول وي، او هغه ځوانان چې په روژه کې دغسې مسایل ته لاره واري، یا جنجال کوي، یا دغسې خبرې کوي چې هغه زموږ د ټولنې سره برابرې نه دي، د دوی څخه یو ځوان په توګه دا غوښتنه ده چې د خدای په خاطر دې په ټولنه کې دغسې مسایل نه کوي چې هغه د نور خلکو د ازار او وضعیت سبب کېږي، او همدارنګه په ټولنه کې بد تاثیر لري. نو دغه مې غوښتنه ده، هیله ده چې ځوانان د یو کشر رول په توګه زموږ دا سپارښتنه ومني، او په روژه کې له ډېرې حوصلې څخه کار واخلي، او همدارنګه پروژه کې خپلو کارونو ته متوجه شي، او همدارنګه د خپلو کارونو تر څنګ دا د عبادت میاشت ده، دا د اطاعت میاشت ده. په دغه میاشت کې باید عبادت ته هم دوی ځانګړي کړي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
کور دې ودان. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.
روزیت چې د اسلام په دین کې د روژې په میاشت کې د صبر او حوصله پاکله څویل شوې دي. د علوم اکاډمۍ علمي غړی او د پوهنتون استاد نور الله کوثر له نورو معلوماتو سره.
روزه یو عبادت ده. دا عبادت باید ښه په توجه سره او په حوصله مندي سره، او ښه د الله جل جلاله له یېرې او د الله حضور سره دا عبادت ترسره سي. د روزې کې بې حوصله ګي کول، روزې کې بې طاقتي کول، او عصب خرابي کول، او بې ځایه بدرد ویل یا بد اخلاقي په کورنۍ کې یا بیرون کې کول، دا ستره ګناه ده او د روزې بدنامي ده. د روزې یو نوم صبر ده، یعنی انسان ته صبر وربخي، او یو مؤمن باید په روژه کې صبر ولري. دا صبر د مؤمن د ژوند یو برخه ده. که پروژه کې دا صبر ونه کوي دا روزي بې فائدہ ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای وای چې خپل ځان له بدو خبرو نه او بدو عمل نه پروژه کې ونه ساته د الله جل جلاله د ته ضرورت نه لري چې ځان وګي ساتلای د اوته گی ساتلای. حتی پروژه کې وای که شاته ستاسو بد خبرو مو که تاسو ورته وای چې زه روزداري ما او زه جواب د بد خبرې په بدی سره نه د روزي د مؤمن کار د مؤمن نه وختنه ده کې چې دای خپل ځان داسې وساتي چې هغه د روزي په ژوند کې د اخلاق ور بدل کړي.
درنو دوستانو دا وادي دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه فرض کی چی است الله مومال او ملګری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
سلام اورز مو په خیر. درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسی ساعت کې د بیولوژي وار دی. د خبرونه درسی موضوع د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکارۍ چمتو شوی او تاسو یې آزادۍ رادیو اورئ. په پیل کې د لسم ټولګي بیولوژي مضمون وار دی. په نننی درس کې خونکه یو لړ ناروغۍ په ځانګړې توګه ساري ناروغۍ تشریح کوي او د درس په دوام به دا وګورو چې ساري ناروغۍ په کومو لارو چارو له یو کس او یا چاپیریال څخه بل کس ته انتقالیږي.
کوچنی زربینی اجسام یا کوچنی داسې اجسام شتون لري چې هغه یوازې د مایکروسکوپ په وسیله باندې لیدل کیږي. دې ته مایکرو ارګانیزمونه ویل کیږي. د دې په ډله کې بکتریا د پروتیستا د فنجي دي پروتوزواوي دي وایرسونه دي. وروسته به دغه څلور دانې چې مالیکول دي دغه به ووایو. د دوی څخه ځینې مکروبونه چې دي هغه د انسان په بدن کې مریضیانې رامبینسته کوي چې مشخص پتوجن ورته ویل کیږي. پتوجن که چیرې یو څوک غواړي چې تعریف کړي داسې پتوجن هغه دغه دی مایکرو ارګانیزم یا میکروب دی چې د انسان په بدن کې ناروغي رامبینسته کوي. راځو اول بکتریات. بکتریا د یو حجروي ژوندي موجوداتو د ډلې څخه دي. دوی په پیخر ډولونه لري. ځینې د دوی څخه ګټور دي. د ګټورو څخه زما مطلب دا دی چې زموږ بدن دي ته ضرورت لري. دوی زموږ بدن ته مثلا مختلف ګټور مواد را جوړوي. که چیرې دوی د بدن څخه ورک شي کېدلی شي انسان د دغسې مشکلاتو سره هم مخ شي. خو د دوی څخه زیاتره چې دي هغه زیانمنې دي. او لکه څنګه چې ما په تیر سلایډ کې وویل پتوجن دوی هم د بکټریاوې په 1300 کال کې د پتوجن په شکل باندې وپېژندل شول. یعنی ګټورې کې پېژندل شوي وي که نه وي پېژندل شوي خو دا زیانمنې یا د پتوجن په شکل باندې په 1300 کال کې وپېژندل شول. زیانمنې بکټریاوې چې دي هغه ناروغیانې ډېرې رامبینسته کوي چې د هغو د ډلې څخه یوه یا کولرا ده او یا هم توبرکلوز دی. د دې مستقیم ویش په واسطه باندې په هر دقیقه کې شل دانو ته رسیږي. یعنی که چیرې یوه دانه بکتریا د انسان بدن ته داخله سوله په یوه دقیقه کې د ملټیپلیکیشن یا ضربیږي دغه کیږي مستقیم ویش کوي چې شلو دانو ته رسیږي. دا رقم نو که چیرې وګورو په ساعتو کې لسګونه او زرو ودونه تعداد ته رسیږي. دوی په بدن کې یو ډول ټوکسین یا زهري مواد جوړوي چې هغه په بدن کې ځینې اعراض ولایم رامبینسته کوي. هغه لکه د تودوخې درجې لوړېدل دي یا هم نسناست ده او یا هم خواگرزهی دی ده پوستکی دانیه دی او هم نور دی. بل ویروس. ویروس ده بکتریا سره توپیر داری چه دیتر بکتریا لزر چند واری کشنه دی. دی بلابیل نرویان ده غره کم رمبینسته که لکه تخی دی انفلوینزا ده شری دی ایدز دی او نور دی. دی حجروی جوړښت نه لري. نه تنفس کوي نه خوراک کوي نه واده کوي. فقط او فقط یوازې کله چې د انسان بدن ته داخل سو خپل مثل تولیدوي پر یو برخه باندې حمله کوي. هغه برخه چې اخته کړل د هغه برخې حجرات یې مړه کړل د هغه حجرې څخه بیرته راوځي بیا ځې بله برخه اخته کوي. نو په دې شکل باندې دی په بدن کې نور د غرمه بایسته کوي اراضه ولایم را بایسته کوي. هغه لکه د ستوني درد دی او یا هم خارش دی د ستوني خارش دی سپکته به د ټوخی دی. یعنې پر هره برخه باندې چې دی حمله وکړي د هغې برخې اراض رمبینسته کوي. او بل فنجي. دا ژوندۍ موجودات د ځمکې پر مخ باندې پر هر ځای باندې شتون لري. د دې څخه زیاتره چې دي هغه کثیر الحجروي یا د زیاتو حجرو خاوندان دي. دوی د مهمو تجزیه کوونکو له ډلې څخه دي، یعنی دوی هم مثلا داسې چې په انسان کې تاوان رامبنسته کوي، مګر د ده څخه اقتصادي ګټه هم اخیستل کېدلی شي. که په بل عبارت ورته ووایم، اقتصادي تاوان هم لري، اقتصادي ګټه هم لري. اقتصادي ګټه یې دا ده چې دوی موږ د درملو په جوړولو کې مثلا انټي بیوټیک دي چې هغه تاسو روزمره ژوند کې کله چې یو ګولۍ خوري د مریضۍ لپاره هغه د دغه فنجانو په کومک باندې تر کمه حده پورې منځته راځي. خو مګر دی چې دوی اقتصادي تاوان هم لري، ولې چې د نباتاتو پر سطحه باندې دوی خطرناکې ناروغیانې رامبنسته کوي. د هغو لپاره یوه ناوه چې د انسانانو نه جوړې رامبنسته کوي، هغه د رنګ ورم په نامه ده. د پوستکي ناروغي ده چې په عکس کې تاسو وینئ. او بل پروتوزوا پروتستا ده. پروتستا په شمیر کې یو الجیدی او بل پروتوزوا دی. د دې تر ټولو غټ تاثیر پر انسانانو باندې دی چې دې ناروغي رامبنسته کوي. او دا غسی اهلي حیوانات مخته کوي یا کورنۍ حیوانات مخته کوي. کله چې بیا موږ د هغو حیواناتو غوښې وخورو، دا مرضی بیا انسانانو ته هم راځي. د دې تر ټولو ښه مثال افریقایي خوب دی، نسناسته یا ډایریا ده او ملاریا ده. ملاریا خپل که تاسې ویلي کمونی ویلي، خو د انافیل ښځینه غوما په واسطه باندې رامبنسته کېږي چې په انسان کې ځینې اراض رامبنسته کوي. هغه مثلا دی لوړه درجه تبه رامبنسته کوي، او یا هم خوله رامبنسته کوي، وینه پکښې کمیږي. او دوا یا تداوي لکه څنګه چې په کتاب کې درته لیکل شوی ده، یوازې د کوینین د ډلې ځینې دواګانې دي. د دې پریونشن یا مخنیوي که چیرې دا رقم وویل سي، د انافیل د غوماشې ایرادیکیشن یا د هغو د منځه وړل دي، د کریم استعمالول دي، د خوب د جالیانو استعمالول دي او نور. اوس راځو ساري او غیر ساري ناروغیو ته. د غیر ساري څخه مطلب دا دی چې د یوه انسان څخه بل انسان ته یو ناجوړی نسي تللی، هغه لکه سرطان یا د زړه ناروغیانې. بلکې دا ناجوړیانې خپله د انسان په بدن کې د یو لامل له کبله رامبنسته کېږي. هغه که تر ټولو لوی عامل یې جنیټیک وبولو هم صحیح دی، ولې چې سرطان د جنیټیک له نظره که وګورو یو د یو چا پلار دی سرطان لري، تر ډېره حده پورې امکان لري چې په ده کې هم سرطان رامبنسته شي. او یا هم سګریټس کول دي چې تر ټولو ښه مثال یې د سږو سرطان دی، او یا هم چاغښت دی. اوسنه ساري ناروغیانې هغه ناروغیان دي چې د یوه شخص څخه بل شخص ته تللی سي، سرایت ورته کولی سي، هغه لکه ایډز، ریزش، ټي بي او هم نور. تر ټولو مهم علت د پتوجن دی. پتوجن موږ وویلی چې هغه میکروب یا ژوندی جسم دی چې ناروغي رامبنسته کوي په انسان کې. د غیر ساري ناروغیان د جملې څخه تاسو وګورئ، کارډیو واسکولر ډیزیز یا د زړه تړلي امراض. د زړه تړلي امراض یوازې په خپله په انسان کې دی، بل چاته نسي ور سرایت کولی یا استولی. او بل هم ډیابیټیز یا شکره ده. د سږي امراض دي، کرونیک ریسپایریټری ډیزیز دي. او د سږي امراض دا امراض نه لکه ټوخی، د سږي امراض مثلا د ده په بدن کې یو سږي یې ناکامه سوی، کمزوره سوی، تنفس نسي کولی، دغه امراض. او بل هم سرطان. او په ساري ناروغیانو کې وایرسونه دي، بکتریاوې دي، پروتستاوی دی، فنجان دی. د دې تر ټولو هغه لارې چې دی کولای سي انسان ته بل انسان ته سرایت وکړي، یا هم د سږو د ډراپلټس یا څاڅکو د لارې دی، د هوایي کسونو د لارې دی، یا هم د یو شي سره تماس موږ نیسو د هغه د لارې دی.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
او د درسي ساعت په دې برخه کې د ولسم ټولګي درسي ساعت. د ولسم ټولګي په بیولوژي کې خون کې راته حجره په بشپړ ډول معرفي کوي. له خون کې به واورو چې حجره له څو برخو جوړه ده، او حجروي ویش څه ډول یو عملیه ده، او د دې عملیې په نتیجه کې څه ډول یو وضعیت رامنځته کیږي.
حجره چې هغه ته په انګلیسي کې سیل یا هم په لاتیني کې سیل ورته وایي، او خپله سیل کلمه چې ده هغه یوه لاتیني کلمه ده. د سیل له کلمې څخه اخیستل شوې ده چې د منځ خالي فضایه هم تش کور په معنا ده. وایي نن ورځ چې د نن ورځ د ژوندي موجوداتو د جوړښت او دندو واحد ګڼل شوی دی. خپله حجره یا ژونکه د ژوندي موجوداتو د جوړښت او دندو واحد ګڼل شوی دی. ژونکه یا حجره د ژوند یو بنسټیز فعال واحد دی چې د لومړي ځل لپاره د رابرټ هوک په واسطه باندې دا وویل شو چې حجره د ټولو ژوندي ارګانیزمونو یو عملي واحد دی، او ټول ژوندي موجودات له هغه واحد څخه جوړ دي. په ټول ژوندي ارګانیزمونو کې دا تر ټولو ډیر کوچنی واحد دی چې د ژوند در رامسته کېدو د خښته په توګه همیت سوی دی. انسانان نږدې له سل چریلیون څخه حجرې لري، سل تریلیونه حجرې څخه چې عادي اندازه یې لس مایکرومتر، او د حجرې هغه عادي حجم چې دی هغه یو نانوګرام دی. او انسانان له دغه سل تریلیون چې د حجرې چې د هغه اندازه لس اندازه یې لس مایکرومتر او حجم یې یو نانوګرام دی جوړ شوي دي. په انسانانو کې تر ټولو لوی حجرې نږدې 115 مایکرومتر دی چې د شمزي تار په قدمي برخه ورڅخه جوړې دي. همداشان په مرکندي کې د ګرانیول حجره تر ټولو ډېر کوچنی حجرې دي چې اندازه یې 4 مایکرومتر ته رسېږي. په انسانانو کې تر ټولو اوږدې حجرې چې دي هغه ناسمې او قطبي حجرې دي چې د پښو له ګوتو څخه د مغزو تر غوړګي پورې رسېږي. په طبیعت کې تر ټولو هغه لویه پېژندل سوې حجره د اوښ مرغه هغه نلقه سوې حجره هغې ده چې هغه وزن یې 3.3 پونډه ته رسېږي. خپله حجروي نظریه چې ده دا وایي پر څو عمده ټکو باندې ولاړه ده، پر درو مهمو عمده ټکو باندې ولاړه ده. اول، یعنی حجروي نظریه موږ ته درې عمده ټکي بیانوي. اول دا راته بیانوي چې حجره د ټولو ژوندي موجوداتو بنسټیز واحد دی. خپله حجره راپېژني حجروي نظریه چې حجره د ټولو ژوندي موجوداتو بنسټیز واحد دی. دوهم دا راته بیانوي چې ټول ژوندي موجودات له یو یا زیات حجرو څخه جوړ دي. ټول ژوندي موجودات له یو یا زیاتو حجرو څخه جوړ دي. شوه په دې ځای کې هغه ژوندي موجودات بدن چې د هغه له یوې حجرې څخه جوړ وي، یا هغه ژوندي موجودات چې هغه یوه حجره لري، هغه ته د وحید الحجروي یا یو ژوند کې نوم ورکړی دی. یعنی هغه ژوندي موجودات چې هغه یو حجروي وي، یا د هغه بدن له یوې حجرې څخه جوړ وي، هغه وحید الحجروي یا یو ژوند کې په نامه یادیږي. او هغه ژوندي موجودات چې د هغه بدن له ډیرو حجرو څخه جوړ وي، هغه کثیر الحجروي یا ډیر ژوند کې ورته ویل کیږي. حجروي نظریه په دریم قدم کې موږ دا بیانوي چې نوې حجره ټول نوې رامنځته شوې حجرې له مخکنیو حجرو څخه منځ راغلي دي. ټول نوې حجرې د پخوانیو یا مخکنیو حجرو څخه منځ راغلي دي. یعنی حجره د ژوندۍ موجوداتو تکثري واحد دی. یعنی نوې حجرې څخه نوې حجرې چې منځ راځي، په دا ډول سره ژوندۍ موجودات تکثر کوي. یعنی په هغوی کې ډیروالی راځي، چې وایو بیا په دې ځای کې حجره د ژوندۍ موجوداتو تکثري واحد دی. بل عنوان مو دی حجروي دیوال یا سیل وال. په دې ځای کې وایي نباتي حجرې د یو کلک سلولوزي دیوال په واسطه احاطه سوي دي، یا هم د یو کلک سلولوزي دیوال په واسطه پوښل سوي دي. سلولوز چې شته ویل کېږي، سلولوز وایي څو قیمته قند دی چې د سایتوپلازم څخه تصول کېږي. په خپله دغه سلولوز یو ډول بړه مواد دی. حجروي دیوال د نباتي حجرې معین حجم یې حصر کړی دی چې د حجرې شکل او د هغه جوړښت په طبي ډول سره ساتي. حیواني حجرې چې دي هغه حجروي غشا لري. په پادي نباتاتو کې حجروي دیوال په لرګي باندې بدلیږي. د حجرې دیوال چې دی، یا خپل حجروي دیوال، له درو برخو څخه جوړ دی، چې لومړنی دیوال یا پرایمری وال، دوهم ثانوي دیوال یا سیکنډری وال، او منځنی دیوال یا میډل لیول دی. لومړنی دیوال چې دی، په دغه برخه کې وزیر دل کیږي چې دغه دیوال حقیقي دیوال دی. دغه دیوال له سلولوز څخه جوړ شوی دی. دوهم ثانوي دیوال چې ثانوي دیوال د لومړنی دیوال دننه خواته واقع دی، کلک او ډبل شکل لري، یا کلک او ډبل جوړښت لري. دغه دیوال هم د سلولوز او مومو څخه جوړ شوی دی. دریم منځنی دیوال دی، یا هم میډل لیمدیا دی. په دغه لومړنۍ برخه کې موقعیت لري میډل لیمدیا. دغه دیوال د منځنی دیوال په نامه یادیږي. منځنی لیمدیا چې دا وایي دا غیر سلولوزي پر دې ته ورته جوړښت لري. د میډل لیمدیا یا منځنی دیوال په نامه یادیږي چې غیر سلولوزي پر دې ته ورته جوړښت لري. او دا ټول د انساجو په جوړولو کې د حجرې سره مرسته کوي. راځو حجروي غشا یا سیل ممبرینز پېژنو. وایي د ژوندۍ موجوداتو حجره چې ده، هغه د یوې نازکې پردې په واسطه احاطه سوې ده. د یوې نازکې پردې په واسطه زموږ حجرې، یا د ژوندۍ موجوداتو حجرې، د دغه نازکې پردې په واسطه احاطه سوې ده یا پوښل سوې ده، چې دغه نازکې پردې ته حجروي غشا یا سیل ممبرین وایي. دغه پرده په نباتي حجرو کې د حجروي دیوال سره بیا دومره نږدې دی، تر دې حده ورته نږدې دی چې په سختۍ سره د لیدلو وړ وي. یعنې موږ نشو کولای چې په اسانۍ هغه ووینو، د حجروي دیوال حجروي غشا، ځکه چې په نباتاتو کې حجروي غشا د حجروي دیوال سره ډېره نږدې ده. حجروي غشا چې ده، هغه د پروټین او شحم له طبقو څخه جوړه ده. همدارنګه د سایتوپلازم متحویات یې هم احاطه کړی دي. په خپله یوه نیمه قابل نفوذ پرده ده، یا نیمه قابل نفوذ ده. د دې تر څنګ تاو شوي لوړې ژورې برخې هم لري، لکه څرنګه چې په عکس کې لیدل کېږي، چې دغه لوړې ژورې برخې هم په ځان کې لري، چې د مالیکولونو د تیرېدو لپاره یې پراخه سطح برابر کړی دی چې په اسانۍ سره مالیکولونه ورڅخه تیر سي. حجروي غشه پر دې چې سربېره پر دې چې د حجرې ساتنه کوي، د حجرې دننه او د باندې یا بهر ته هم د موادو لېږدونه د همدې غشا له لارې سرته رسېږي. یعنې موږ وویل چې د ژوندي موجوداتو حجره چې ده هغه د حجروي غشا په واسطه پوښل سوې ده. حجروي غشا خپل یوه نازکه نیمه قابل نفوذ پرده ده چې د پروټین او شحم څخه جوړه ده. یعنې د دې تر څنګ چې د حجرې ساتنه کوي، حجرې ته دننه او حجرې ته بهر د مواد لېږدونه هم د چې شل لارې سره تاسیږي، د همدغه حجروي غشا له لارې. یعنې کولای شو چې داسې وایي هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري داخل ته جذبیږي د همدغه پردې له لارې. د همدغه پردې له لارې چې کله مواد لېږدونه سرته ورسېدل، مواد د حجرې په داخل کې جذبیږي. یعنې هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري او بېکاره وي، اضافه مواد یې د حجرې څخه د باندې وځي. خو د حجرې د غشا دغه عمل ته انتخابي قابل نفوذ وایي. یعنې کله چې مواد هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري هغه د حجرې داخل ته جذب سي، بېکاره وي اضافه مواد د حجرې څخه ووځي، دغه عملیه د انتخابي قابل نفوذ عملیه ده. د حجرې غشا د خپل تخریب شو برخو د بیا ترمیم قابلیت هم لري. یعنی کله چې د حجرې غشا هغه ځینې برخې تخریب سي، بیا خپل هم په خپل د ترمیم کېدو قابلیت په ځان کې لري. حجروي ویش یا سیل ډیویژن ترڅو وایي، حجروي ویش یو مهمه بیولوژیکي پیښه ده چې دغه ویش په واسطه یوه مورنۍ حجره په نوو حجرو باندې ویشل کیږي. یعنی یوه حجره په نورو حجرو باندې ویشل کیږي چې دا خپله حجره چې ویشل کیږي دغه ته مورنۍ حجره وایي. یعنی یوه مورنۍ حجره په څو نورو حجرو باندې ویشل کیږي. دغه نوې مسرغلي حجره د مخکینی حجرې ځای نیسي چې کټ مټ هماغه پخوانی حجرې خواص لري. یعنی کوم نوې حجرې چې منځ ته راځي هغه د پخوانی حجرو هغه خواص یا ځانګړتیاوې لري. د حجروي ویش په اړه بیولوژي پوه ویرکو په 1915 میلادي کال کې داسې څرګندونې کړې دي چې کله یوه حجره خپل ځانګړی حد ته ورسېږي، د هغه سطح او حجم دواړه غټېږي. بیا کله چې دغه سطح او حجم یې غټ سو، دوی په ویش باندې پیل کوي. په عالي ژبو کې د حجروي ویش په واسطه علاوه د نسل په ډېرښت انساج ترمیمیږي او په عادي ډول ولې ته ادامه ورکوي. د انسان وده که څه هم ټاکلی حد نه لري، یعنی تر هغې اندازې انسان کولی شي چې وده وکړي، بیا توقف کوي، خو د بدن د ځینو برخو حجرې همیشه په فعال ډول د ویش په حالت کې وي. یعنی همیشه فعاله وي او ویش سرته رسوي هم د ویش په حالت کې وي. لکه د وینې د کرویاتو حجرې چې تل د ویش په حالت کې وي، د پوستکي د لاندې برخو حجرې، د دې تر څنګ تکثري سیستم حجرې او داسې نور، چې دا ټول همیشه په فعال ډول د ویش په حالت کې وي. وایي د شمزې لرونکي حیوانات چې دي، هغوی بدن دوه ډوله حجرې لري. یو یې جسمي حجرې دي، بلې جنسي حجرې دي. لومړنۍ د بدن د جوړښت حجرې چې دي دا جسمي حجرې دي. یعنی لومړنۍ د بدن د جوړښت حجرې دي، د جسمي حجرې. دوهمې جنسي حجرې دي. په عمومي ډول حجروي ویش دي هغه په دوه ډوله صورت نیسي. بیا دوه ډوله حجروي ویشتون لري. یو یې مستقیم ویش دی چې په مستقیم ډول صورت نیسي، بل یې غیر مستقیم ویش دی. اوله څو مستقیم ویش یا امیتوسیس پیژنو. وایي په مستقیم ویش کې لومړنۍ حجره اوږدېږي. لومړی حجره اوږدېږي. په مستقیم ویش کې په لومړی قدم کې لومړی حجرې شي، بیا د حجرې په منځنۍ برخه کې انقباض رامنځته کیږي. یعنی د حجرې منځنۍ برخه پراخیږي. هستوي مواد مو هم پیژندلې دي په مخکې درسونه کې چې هستوي مواد په دغه وخت کې دوه چنده کیږي، په دوه مساوي برخو باندې ویشل کیږي. بیا سایتوپلازم په دوه برخو باندې ویشل کیږي چې دا ویش په وحید الحجروي موجودات کې ډیر زیات لیدل کیږي. دا مو مستقیم ویش و چې لومړی حجره اوږدېږي، بیا د حجرې په منځنۍ برخه کې پراخوالی انقباض رامنځته کیږي، بیا هسته په دوه مواد په دوه چنده کیږي، په دوه برخو ویشل کیږي په مساوي برخو. البته بیا سایتوپلازم په دوه برخو باندې ویشل کیږي او وایي چې دغه ویش دی هغه په وحید الحجروي موجودات کې ډیر زیات لیدل کیږي. همدارنګه دالی حیواناتو په کرپندوکو کې، د کرپندوکو په حجرو کې، او هم په هغو حجرو چې تخریب په حال کې وي، یعنی هغه حجرې چې هغه د تخریب په حال کې او لمنځه ځي، دا ډول ویش په هغه په دغه شیانو کې ډیر زیات لیدل کیږي. د میتوسیس عملیه کې د میتوسیس نیمګړې پړاوونه هم لیدل کیږي. دوهم ویش مو غیر مستقیم ویش دی چې په دې ویش کې مخکې لدی چې یو حجره په نو حجرو باندې وویشل سي، یو لر پیچلې پړاوونه سرته رسوي، یعنی ځینې مراحل سرته رسوي، بیا وروسته یو حجره په څو حجرو نور باندې بدلیږي. غیر مستقیم ویش دی دوه ډوله حجروي ویش بیا په دې ځای کې سرته رسیږي. یو یې میتوسیس دی، بل یې میوسیس دی. لومړنۍ ویش د بدن د حجرو د ډیروالي ویش دی، یا میتوسیس ویش چې دی د بدن د حجرو د ډیروالي ویش دی، یعنی نوې حجرې منځته راځي چې په پای کې د ودې او رشد لامل کیږي. معلومدار خبره ده کله چې حجرې په حجرو کې ډیروالي منځته راغي، یا حجرې له یوې حجرې څخه نور حجرې منځته راځي، په دې وخت کې وده او رشد منځته راځي، یا هم ډیروالي منځته راځي چې په پای کې د ودې او رشد لامل کیږي. دغه د میتوسیس عملیه. او دوهم ویش چې دی هغه د جنسي حجرو د تولید ویش دی، یعنی د میوسیس ویش چې دی هغه جنسي حجرې منځته راوړي.
مننه چې له ازادۍ راډیو څخه درسي ساعت ته غوږ یاست. د دولسم ټولګي د بیولوژي مضمون په برخه کې نن ښځینه تکثري سیستم لولو، او په دې برخه کې لولو چې ښځینه تکثري سیستم د ذات او ولد په برخه کې کوم پړاوونه تیروي، او په دې برخه کې رول څه دی.
تکثر یعنی ډیرښت، هغه سیستم چې د نسل د ډیرښت او د ژوندي موجوداتو د نسل د بقا یا هم د پایښت سبب ګرځي، تکثري سیستم ورته ویل کیږي. په خپل تکثري سیستم چې دی دا په انسانانو کې په نارینه کې جلا او په ښځینه کې جلا وي، یعنی په انسانانو کې په نارینه او ښځینه کې تکثري سیستم جداګانه وي، یا هم یو له بل سره توپیر لري. په ښځینه تکثري جوړښت چې دی هغه د خپل ښځینه تکثري جوړښت چې د جنسي هورمونونو او هګۍ د تولید د القا شوې هګۍ، یعنی هغه هګۍ چې القا شوې ده، او جنین د ودې او روزنې په پایله کې د ماشوم د زیږیدو درنده په غاړه لري. دوه تخمدانونه چې هغه د چرګې د هګۍ په بڼه لري، دوه تخمدانونه لري چې هغه د چرګې د هګۍ شکل لري، یا هم د چرګې هګۍ ته ورته ده. دا د نس په تش ځای کې د نس په دننه ځای کې ځای لري، یا هم موقعیت لري چې د هګۍ تولیدونکي غړي دي. همدارنګه ښځینه بنسټیز جنسي هورمونونه چې استروجن او پروجسترون څخه عبارت دي هم تولیدوي. دا هورمونونه د هګۍ ازادېدل تنظیموي، او د دې ترڅنګ کله چې د هګۍ ازادېدل تنظیم کړي، بیا ښځینه ځانګړو صفتونو ته ورکوي. د زیږیدلو په وخت کې نوي زیږیدلي ماشوم تخمدانونه معمولا د 2 میلیونو په شاوخوا کې هګۍ لري، چې د بلوغ په وخت کې هر میاشت یوازې یوه هګۍ برخه کیږي. کله چې ښځه د بلوغ حالت ته رسیږي، یا بلوغ ته رسیږي، د هغه څخه وروسته په هر میاشت کې یوازې یوه هګۍ بالغه کیږي، یا هم بلوغ ته رسیږي. د ښځینه جنس د ژوند تر پایه پورې د 200 څخه تر 400 پورې هګۍ بلوغ ته رسیږي. ښځې چې څومره عمر لري، د هغه د تر مرګه پورې، یا هم د بالغیت له دورې څخه، یا د بلوغ کېدو څخه وروسته بیا د ژوند تر پایه پورې، دوی یوازې د 200 څخه تر 400 پورې هګۍ بلوغ ته رسیږي. یعنې د دې په بدن کې همدومره هګۍ بلوغ ته رسیږي. د هګۍ اندازه چې ده هغه لویه ده، یعنی موږ کولی شو چې حتی هغه په عادي سترګو سره هم ووینو. د اندازه د سپرم څخه ډېره لویه ده. په هر 2 ورځو کې یو ځل یوازې یوه هګۍ د تخمدان څخه ازادیږي، او بیا له فیریت نه ننوځي. په هر 2 ورځو کې فقط او فقط یوه هګۍ د تخمدان څخه ازادیږي، چې هغه بیا نفیرته ننوځي. هر تخمدان د نفیرې په وسیله رحم ته لاره لري، چې بیا دغه نفیره پخپله نفیره هغه لاره ده چې هګۍ د تخمدان څخه د رحم په لور خوځیږي، هم خوځوي. د نفیرو څخه هګۍ کېدای شي چې په 2 ورځو کې، او هم کېدای شي چې په 4 ورځو کې تیره سي. یا داسې ویلی شو چې د نفیرې څخه د هګیو تیرېدل له 2 څخه تر 4 ورځو پورې وخت په بر کې نیسي. یعنی کله چې یو هګۍ د نفیرې څخه تیریږي، د 2 یا هم 4 ورځو په موده کې تیریږي. خو کله چې هګۍ ونسي کولای چې د 4 ورځو څخه تر 8 ساعتونو پورې القا سي، بیا دی تخریبیږي، خپل د القا کېدو ځواک ته لاس ورکوي. په معمولي توګه د القا تر سره کېدل چیرې صورت نیسي؟ په نفیره کې. د القا تر سره کېدل په معمولي توګه په نفیره کې صورت نیسي. د القا څخه وروسته زایګوت جوړیږي، چې بیا هغه رحم ته ننوځي، او رحم پخپله یو عضلاتي او منځتشي غړی دی. هغه ښځې چې هغه امیدواره نه وي، یعنی مخکې له دې چې هغوی امیدواره سي، د هغوی رحم د یو موټی په اندازه دی. خو کله چې بیا امیدواره کیږي، حمل نیسي، معلومدار خبره ده چې هغوی د هغوی رحم چې دی هغه غټیږي. په د ښځې په تکثري سیستم کې حیض هم شتون لري. حیض په کښې کې شتون لري، چې هغه د حیض دوران په خپله د بلوغ څخه تر 45 کلنۍ پورې د ښځې په تکثري سیستم کې میاشتني عادت یا هم میاشتني تغیرات راځي. یو شمېر ځانګړتیاوې دي چې هغه د ښځې له رحم څخه د وینې او نسج وتل میاشتنی عادت دی. د ښځې له رحم څخه هر میاشت څه اندازه وینه خارجېږي، چې دې ته حیز ویل کیږي چې د ښځې بدن امیدواری ته هڅوي او خپله کیدای سي چې ووریزه وي هم نورمال حالت یې پنځه ورځې دي. کله چې د حیز موده پای ته رسېږي بیا د رحم دیوال پنډیږي چې بیا هګۍ اچول د حیز د دورې څخه په څوارلسم ور پیلیږي. ورپسې القاده. القاده د جنسي یوځای کېدو په وخت کې په میلیونونه سپرمونه د ښځې مثل د تولید دستګاه ته ننوځي چې دغه عملیه د القا په نامه یادیږي. د سپرم او تخمې د یوځایوالي عملیه چې په پایله کې زایګوټ تولیدیږي د القا څخه عبارت ده. هر ښځه د القا څخه وروسته دوی د بدن کې هغه کم په تکثري سیستم کې بدلونونه رامنځته کیږي، زایګوټ جوړیږي او تخمه ازادیږي، بیا ښځه امیدواره کیږي. اول سپرم چې دی هغه د نارینه جنس د تذکیر د الې پوسته د ښځینه جنس تناسلي جهاز ته په ډېره چټکۍ سره ننوځي، په ډېره تیزي سره د ښځې جنس تناسلي جهاز ته ننوځي چې بیا د میلیونونو سپرمونو له جملې څخه چې د ښځینه جنس تناسلي جهاز ته ننوځي کیدای سي چې یوازې یو سپرم تخمې ته داخلیږي. څرنګه چې سپرم په خپل سر کې انزایم لري، د انزایم ترشو په واسطه د تخمې جیلې ته ورته پور سوری کوي، یوازې سر تخمې ته داخلیږي. د تخمې هسته له سپرم سره یو ځای کیږي، بیا په پایله کې القا صورت نیسي. کله چې القا صورت ونیسي د هغه څخه وروسته په پایله کې زایګوټ منځته راځي. په دغه وخت کې د تخمې دیوال د یو بل پوښ په واسطه پوښل کیږي چې هغه پوښ ته د القا پوښ وایي. نوموړی پوښ تخمې ته د سپرم د ننوتلو مخه نیسي. د دغه پوښ دنده دا ده چې تخمې ته د سپرم د ننوتلو مخه ونیسي. القا شوې تخمه د فالوپین د ټیوب له لارې د رحم په طرف حرکت کوي چې دغه حرکت پنځه یا هم شپږ ورځې په بر کې نیسي. د حرکت په دې وخت کې زایګوټ څو ځلې ویشل کیږي چې بیا د القا څخه یولس او یا هم دولس ورځې وروسته زایګوټ په یو نازک توپ ته ورته حجرو باندې بدلیږي چې هغه د جنین په نامه یادیږي. جنین د رحم په دیوار باندې ځان نښلوي. په رحم کې د جنین زرغونېدل یا هم د جنین پیدا کېدل یا هغه شنه کېدل یې هغه وخت صورت نیسي چې زایګوټ د خوراکي توکو څخه ډکې د رحم په ډبله غشا پورې ځان ونښلوي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. د خدای په امان.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
پتا سنگی کم دل سر چاند شو نظر پا گر زلف فقرو